السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهترانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل
پر کندهار او روزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي
د روزګان ټول ولسونه په دې ورځ راغلي دي کام خلک دي کګر ځواکونه دي او ټول طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده
له جګړې سره سم دوه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د راپورونو تراشو اسمت چاروان سټډیو ته راغلي چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د خپل ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی او روسی او تاجکستان اندراز ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسی ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه د شاغلی محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم عطا محمد نور جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله ولسمشر غنی به همدارس د بلخ ولایتي وراله غړیو د شمال له قومي مشانو او امنیتی چارواکو سره وویني د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد ویلی چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قومندانانو سره د سیمې د امنیتی وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي له بلې خوا د ملي اسلامي غورزنګ ګوند ویاند احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان دا دی چې د دوکمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلا بیلو سیمو کې پیل شي له حکومت او امنیتی دفاعي ځواکونو سره په همغږي کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځای او څنګه پیل شي
د جنبش ویان هم درازول مارشال دوستم تیرش په اله ولسمشر غنی سره ترلې دوورسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو دفاع وکړه د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده شاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي روسلری چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وټلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنه وکړه محمد دبی ساخیل او رحمان الله ګربس د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړي دوه د مخټوی غوښتنه کړې ده پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالو ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی هر ورځ شزي او ماشومان وژل کیږي کور نا او عامه تاسیسات ویجاړی شي او افغانستان له دې ناورین د وټولو لپاره مرستې ته اړتیا لري دا خبرونه لاساجی رادیو اوري روسیه تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتر کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
هیڅ دوی دا نو ورېمنې پرسوستي مېټرودین سیل سادېسې
په داس حال کې چې تر دې ورستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوزي او سیاسي کنټرول ممکن کړی وو، له افغانستان د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې په دې پوزي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوي 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټري او نورې وسلې وکارول شوې، څو سرتیری د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو ووسی. د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسلو او افغانستان خبري وکړي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخي هلو سیک آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړي. الجزائری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اورلګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوې دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پاو سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلې دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیری هم وژل شوې دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیری ژوبل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمار. هوچیتین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک رامست کړی دی. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هوچیتین په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیون یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول شي چې زموږ په ویپانه کې ولولې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او د غرازي مارشال عبدالرشید دوستم ته دند ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی دا د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي ل دې پایل کوچه. خاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای تر سوالې بیر تر استون شوی کابل توکل همال ته دی او څه پریکړه کړی دی چې لید کاتي درلودلنه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیرین لازمي ډوډۍ سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دند سپارل شوی چې ولسی پاسون کوون کې جاست افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. د مرکز د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویان لطیف محمود هم ازدی راوی ته ویلی و چې ولسمشر اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د یو فوق العاده امنیتي غونډې له سیاسي سره ترسره کړې ده. خاغلی محمود زیاته کړی چې ولسمشر غنی له مارشال دوستم اته محمد نور جمعه خان هم درته او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلې او له هغه یې وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبلې. ولوبوي د ولسمشر مرستیال وایاند وویل چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو د شمال امنیتي چارواکو د قومي مخاورو سره هم لیدل کاته کړی دي. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره لانه ستوشې ورسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال ځون کې په کلکه وځي. هغه غواخ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپل پلاویانو نه یو وغوښتل چې دغه پوران د ښام وکړي. د وی چې طالبانو پر ضد جګړه بل تخار فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګولا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه سرګندونو پر وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو بے بنسټه بحث دی. دوی وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خو بیا د جمعیت د جلا شوې څنګه مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غنی سره لکتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. دوی وویل چې په بلخ کې دا یو د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. د هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونو په د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه د طالبانو پر وړاندې جګړه پرمخ بیايي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نو تیر شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړي. د زابر ولی محمد اکبر بارګزی وایي چې د طالبانو حمله یې په شا تمبول او طالبان د
زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ماده ویل کله په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لکراته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمری، سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې دالته نن څه تیر شوي دي، جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملې پلان کړي دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه دلیدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلود، د ولایت مانی نیولې ده، امنی قومندانې نیولې ده او له خلکو سره هم د قوي مشرانو سره تکتلې دي.
بله، مجموع کې
شپه طالبانو پر پد خومري کې د بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده. د دوه عملې په فایل کې پل خومري سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټولو شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنوي ته خودل شوی دی، له خپل اصلي سیمو بېزار شوی دی، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور
ولایتونه. مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخکې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاتون کوونکې هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولای شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
تردم د شمال لنه ولایتونو څخه او ولایتونو طالبان په ولکه کې دي. خو دغه ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قلوردوګان هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ، عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزجان کې دوی ملیشیا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پر کې چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده. او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامی کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسی پاسن کونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزات لکه مخ سره مخ دي هغوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان. ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو لسیمو 2 مړي او 40 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه 9 او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرونو په سیر د ازل بیا د کندهار ولایت د ومه موزه 15 موزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووجل سو او اته تنه تپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار شهر په دریم شپږم او پنځلسم حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي او په اومه او اتم حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او څلوېښت ټپیان وربړل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه ملکیان او په څلوېښت ټپیانو کې څوارلس ملکیان شامل دي چې یولس ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې درېمې شپږمې اوومې نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روغتون ته وروړل سوي دي.
له کندهار ورځو څنګلوري ولایت ته یې اروزګان ته. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي دي. د ده په خبره طالبانو تېره شپه له دریو خواوو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لوري دا بریدونه په شا وتمبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او په هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. دی راپور ته
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د درې استقامتونو له لوري څخه د لویدیز او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو ږغ راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوي، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وایي په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمېر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې یو خیزش مردمی یا محلي پولیس وژل سوی او پنځه پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ ښارې د تیرې شپې رئیسي بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله په دغه ولایت کې د قطې د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډي په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمیر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې اروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخکې شنډ کړي تر څو چې تر شاره را رسیږي.
اوباس په دې په ترڅ کې د مرکزي چارواکو په غوښتنه یې اروزګان چې د څو پرې چې د شهر او انګل ته جګړې راځي تر دې به تر دا بولې مې چې نو ښاریان به دا کیږي او هم به د پولیسو د ملک مرال کوي او چې په غوښتنې مقاصد کې موږ ته کومه کونه یې مایې ځکونه یا هغوی ضربات ورکړي.
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په لس او پنځلس کیلومتری کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بلخوا بیا له سیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کړې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې شل سلنه خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې د دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي او وایي په دوحه کې له پیل شوو غونډو هم د پرمختګ هیله نشته. دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویمه ورځ نن هم د تروریکا پلاس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل باندې فشار راولي چې دغه ورسره لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکچی پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له اساس سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمه او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا، چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
د دې غونډو په دوام نن د ترویکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل د غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه دا څه مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بېلابېلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقوقو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقوقو اړوند یو بل موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې د شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال لشپاړو سورز رئیس د هلمند په جګړه کې لخپلې کورونی سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هر ورځې پاتې ردو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسی خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د سانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګایي اوسیدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زمان او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلک خپل کورونه پریښي او مزار خار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګا وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خرید و فروش باندې پشاکی، هر سړی په خپل کور باندې ناشته. کچالوږ درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا به سټی. کینه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چې شاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلات لاري بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي وایي د ضروری موادو بای د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
نه خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بیا حد لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یو بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځای شوي کسان کولای شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لږ وړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکارۍ باندې امر ورته کړی ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجته اخیه کان الله فی حاجته. هر انسان چې دی یو بل انسان یا دی یو بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو د فلسفه همدا ده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنا چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي. د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کیږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، پورونو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده. د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په واسه کې کیږي له دوی سره وکړي.
حلیمي صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جماعتونو کې برابر شي، اما دوی فکر کوم له کوره هیڅ نه دي راوړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته اړتیا لري. په دې برخه کې به ورسره څه کیږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږو که دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به ایسي او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ده. دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه من دې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومانو ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځایه شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فنيكي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکوي کینی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې متن هواي چې همکاري وسره بل کوي، منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکي سي د دې کومک.
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصېږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترین عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه ام ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې بدا معنی نه یې چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچو د دې ګرمۍ څپو ته پریږدو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د پروګرام دویمې نیمایي ته ورشو، اونیزو پروګرامونو ته لنډ خبرونه اورو. عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر په خوانې مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم وای طالبان به د افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی وای چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنه وکړه. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتري کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، پخوانی ډیپلومات آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
پنجابات خلک روات مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد چې مرسته ونه کی نو خلک روات تعاون سره مخامخ دي. هغه مراد چې د موږ واسه خاریا مسجد ته ورسو می شي په بد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا پی دی او دې دا له خوراکي مواد مستوال دی وګینا روان دی او ټول کلی خوش. خاریا مسجد کومک ونه کی نو دلته ودا ډیر خراب دی.
روزی محمد پولیسوالی کی دیر اچکالی در دیر باغون دیر خلق اچکالی سر مخامات دیر مسکنی دشان نستی اوبر نستی غنم مودا شامل سي زمو ازادي راجو خدای نه شي دا پیغام خپل کې زمو راخت ولپور چارواکو ورسي زروزي محمد د تشخیل او سیدنتي
ملخانی اعظم د خصوص له سبوري رسالي کړلو کله زدا عام روغتیا وزارت خدای له لرم چې د کورونا وایروس د خپل پر د ډیرخه خصوص له سبوري رسالي او په خاصو زمو کلی کړلو کې موږ د دې خدا وختن لرو کی دلتا راشی دلتا دے کلی او دے ارسا وا احوال اخری او مکسر ابیڑنی مرستو کی او دلتا مغرب بیت کلینیک جوړ کی. والسلام په احترام منن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یوه بل خبرونې ته مو زه هم هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدرن دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یوه روغتیایي ستونزه لري ډېر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې شاید سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څه خبر خمن دی، ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پخې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تداوی وکړي. بل یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نوره دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیم نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دې نم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج یو خو د مور په حیث باندې کوي، او سړی د مور دی دا یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګورم، هر ورځ د دې په فکر کې دارم چې کاشکې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ما ته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دی بهتره وړی، احتمالا د شپې مثلا نه شوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خو کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالي اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغوستل. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي، او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف دی چې ته دا وسط او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړزن همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټول نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نه ورورجانه د دې د تخنیک ماهر خلک
خلک دي
زه درته وایم په نور دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلی دا هم د افغان دی په هر حالت کې چې وي که معلولیت لري که مثلا زخمي دی که هلک دی که جلۍ دی که ښه دی د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې وبخښلې د لویانو د کنوانسیون له مخې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقین کړو لاسرسی څه شی دی لاسرسی ښوونه او روزنه ده ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي مثلا د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یرې په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوارې ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي هغه ښه خواړه ونه خوري هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ په وینه کې ځنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي راجستري کې او وخت نا وخت داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو ورځي که په میاشت کې یو ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غېږو ماشومانو وي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلاً چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې وي دارالمجانین وو هلته ویل څوک چې به ذهني معلول وو که ماشوم به و کلون به و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقین کړي
دا که چېرې یو مرکز جوړېږي په کومو شرایطو یعنې په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په یو ځای یو ولایت په یو ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخه د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او شاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږیدلی دی چېرته اوسي دا باید سروې شي راپورونه ټول شي د ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي دا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه نو د فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو ته په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان هم چې د مور سره کار کوو څلور زامن یې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به شوی کې په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړو ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړو بل هېواد کې بل اخر یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې یو ورځ ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین د میندې او پلارون ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي په تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی منده وی با دی روزایو کی.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی، آیا خبر یاست چه بی بی مهرو چوکوا؟
بی بی مهرو داغ موجوده کلی چه دی کلی که و سیدله دا دیو بل جوان سره واده کلی و او کلی چه دی واده شپاوا جوان و کتل چه دی کلی جوانان نشت. خوتنه وکړه چې د کلی ځوانان چیرته دي؟ سپینګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو یا د دې ټپونونه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بی بی مهرو د سیمه پاکله خلق څوی
بی مهرو سده یو خه منطقه ده او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شین نه می خدا په خدا راځ کی دي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات باندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډې او خوانځي پاړه خامخا اوریدلې وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکه پیغله وه چې تل به په کلیواله جامه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو د موجوده کلی چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې دی مشهور خلکو نمونه په مکتبونو کې په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، دغو نوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرته دي؟ سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه را پاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونونه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنی په 1978 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یو پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلکو سم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی مهرو چې ژوندی وه څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د یو سلو څو دېرش کلونو خبره ده، لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاعر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعال و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل دی د سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ هلته هدیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، پرځن پلازاګانې پکې جوړې شوې دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کراغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو پرځن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا د اصلي کابلیانو سیمه ده. اوس ډېر کابلیان چې دي دغو جنګونو د دغو ترجدي پیښو له امله ډېرو کوچ کړی دی، ډېر تللي دي خارجي هیوادونو ته، یعنې بهر ته تللي دي. او دلته ډېر ما وانته خلک راغلي دي اوس هغه بیمارو کې اوسېږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډېر هغه زاړه هغه پخواني خلک هغه اصلي اوسېدونکي چې دي کابلیان دي هغه به نه وي، ډېر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بینلي ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لارې هر ته دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخلیږي. نو یوه اساسي لاره ده، دغه مقصد ډېره عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي. او دا سیمه باید ښه ښکلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیله دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي معاصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو پختو دغه څه قصې مې اورېدلې دي. ډېرې یوه با غیرته، با شامته ښځه وه. نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده، بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ا دې بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي دي، دغه دوی قصې کوي. نو یعنی غیرت و شامت صاحب د جنگ اند هر شي کې دومره مخکې وته نو هیڅ ویل پخته نه مګا ډیر می خوښي دي. وخت ته لاړه ما بیا متره وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مولتا در ایدلم نو لیده می چه خدا یا کاش که آقا وخوای چه در آقا پچنگ زم ملاره
در مکتب پا دوره که ممده غانانو مارده لیوچه بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا اوریدې ویاړل یو تکړه خزه و ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی دا، یعنی ډیر لوی خدمت کړی دا بی بی مهرو چې نوم یې دی دا په کتاب کې په بلزي کې بلزي کې نوم اوریدې پی ویاړ کو چې افغانه خزه دا داسې خدمت نه کړی دی. دا توان خو هر چا کېستا دا ورته هر څوک لري، هر خزه لري، خزه نارینه او ناکام ده، نارینه او د خزه ناکام دي. خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره هم څوک لاس ورکړي، په ټولنې ته خدمت کولای شي، هر څوک توان لرلی شي چې بی محرو په شان سي، د ملالې په شان سي.
زمونوم اید محمد، تخلص می بغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که هم ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم. ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم ارمیشه دی پارم. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی.
د بی بی مهرو د غونډی پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی، خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې، اوس هم کور کرایه ده. له بیمارو له تروسه نه وتلي، موږ له تروسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب د کابل و، هوا او وضعیت یې دغه لپاره خو خپلوان مو دغلت زیات ول، د مو خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلت پراته ول، د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو.
د بازار پک لريته، مثلا یو چرته څوک وسیګی نان وایي ضرورتي، دوکان ضرورتي، مارکیټ ضرورتي، دا شې اندر تنیس دی دي.
هر شې مونږ ته مجهز دي، نان بایان، مسجد، مکتب، دوکانونه، بازار ټول ته تنیس دي. غونډې ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دی خوښیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه ښې چارې.
چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، پکاره کته کردم مجمروسم، پکاره کته کردم مجمروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، دها سنم پیاد میں جگارو سو، دها سنم پیاد میں جگارو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شروع سو، چه دهستم شور ما شوری ما شروع سو، پکار کتای کرد مجمع رو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شروع سو. چه زلف پشت خال پغیش کی واخس، چه زلف پشت خال پغیش کی واخس، دا فلک پشبستان کی قمر سو، دا فلک پشبستان کی قمر سو،
دس کلا ہو چمیے کور دا آزاروں سو